دا وخت د مازیګر 4:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمای کې په دوحه کې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو موضوع څیړو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او امریکا چارواکي نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام وست، او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او د بشري حقونو پر مسایلو تمرکز کوي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پروګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پروګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پروګوژین نه دی ویلي چې اوسمهال دی چیرته اوسیږي، خو تېره اونۍ نوموړی په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو دا لنجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي، او پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمیشنرې ماریا لووا بیلووا پرون په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تېرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمیشنره او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینا کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
نوریاست نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او پکې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې هغه د دواړو لورو لپاره د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي. هغه د ځینو موضوعاتو یادونه وکړه.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل، او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل، او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول، او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول، او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شمولو حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او په روسیه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدر من نوری سید لومړی تاسو په سلامونه لمه او ساتي د سفول الله دې ټول او دې دن کو هی واد وره ته سلامونه وړاندې کوم. دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله سو دې زیات مننه او ساتي ځانګړي بل بل نه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدر من نوری سید د توحید په بل د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده، او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصو ټاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې پانګلي متقي اغېزې لري اساسي پور کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په پاملرنه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې پاتې شرط او شرایط او بعضی تړونونه هم سره و چې باید طالبان داری په مکلفیت باندې مجبور شي و چې باید هغه باید ومني چې بل آخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته وارد شي هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورکړي طالبان سره لاسره اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته هم دا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضو مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي، مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا د نشي زغملي چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنۍ هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسېږي شروع کېږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شمول د ټول بنسټ یو بنسټ حکومت یا د اداري جوړېدل دی په افغانستان کښې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کښې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې دی چې دوحې ته را شي، فکر کوم په قزاقستان کښې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي دي. دغه کتل او لیدل، دغه کلس، دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لورې په قزاقستان کښې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو؟ توجه مو کوي. دغه یو مهم زه فکر مهربانی
مننه. په بیا به هم په دې خبرې وکړو. غوث جان، بس تاسو هم خپرونې ته ښه راغلاست. ښاغلي جلیلي د یو شمېر مواردو یادونه وکړله چې د امریکایي لوري لپاره د ده په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقي څرګندونې اورېدلې دي، د یو شمېر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام نه د امریکا او نه هم د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي، او په کراتو کراتو یې دا موضوع هم په ډاګه کړې ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکایي لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هېوادوال چې مونږ اوري. ګورئ، طبعا چې یو څه شته چې تانویس او رینا امیري راغلل، اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته، او دلته یې طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي، او هلته مثلا که ډېرې سختې خبرې وې په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت تت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته درد نه دی کړی، خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی مودي، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپوونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې، او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو. او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي، لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده، او دا کومکونه به کمېږي. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کښې نه دی، خو افغان بېچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بله طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي، د همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط، همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې، دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نه شي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نه شي طالبان، چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي، ښه یو واحد هېواد به جوړوي، او دلته به ټولو افغانانو ته، غیر طالبانو ته، نورمال او ټکنوکراتانو ته، افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسر، په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوحه کې به د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کادرونه دي؟ آیا متقی هم په ټکنوکرات کدرونو کې راځي؟
دا خو ډېره ښه لویه پکایي ده، او تاسو هم په دې پوهېږي. ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي توپک سالار ملا دی، او هېڅکله د ټکنوکرات نه شي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلي په هغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله آیا بله آیا فکر نکوي آیا فکر نکوي چې د دغه د بارنو چارو وزارت ته چې د نومول شوی دوه کال چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې ز په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کال ما ته پیټرو سپورم ځان چې د دې علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامتقي ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بینلی ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لکه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقي په سیاست پوه شي افرا منطقه خو پریږده ملاده
بله من
هم ډیر به صفات خورای بشم تاسو خبر کړم یو موضوع بلنده چې د منطقي حالات زیو بل فاصله صدر منوري چې موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانی او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غیر پرونی انفجار دی ښکارا یو مثال دی همدغه د اوکراین بحران دا
بله په دې خبرې وکړو جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو تاسو مخکې د یوې مهمه موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړي وړ کړي دي له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی خو په ځینو هېوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري که نه هغه یو ضرورالمثل ده وایي چې هلته چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي څه فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی و یا هغه دریز چې د امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریز خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی
اندره دغه ټول نه په لاره باندې څه بل کوم دی کې څه ښه کوشش چې د امریکا د وټولو نه ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دا وسواخ په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کی چې کولی شي نړۍ یو بل قطب دی خو ته هم چې ځان پورې نه سار کې چې هغه چین دی امریکا هو وته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول د ډګر کې خپل نظامي په اډې پرې خو دی مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو مې اوایي ټکر دا فعلاً دې باندې مطلق من چینایان حاکم دی چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله نو دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه نه نو راته چینایان بس کاملا ښه تجربه ده او هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم د چینایانو لاسته ورغلي دیم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نه نو راته چینایان په کوم افغانستان کې سره دی د دې دیم ایران دی چې ایران هم لاسته ورغلي نه لاس نه دی دا هغه یو دی چې د امریکا سره په دې وروسته مسایل کې سره خبرګونونه لري مخالف او متخاصم هیوادونه دي امریکا هم او یو بخنه ولوم ایران هم خپل دری لري هم خپل دری څنګه په طالبانو په حاکمیت کې لري نو امریکا دا هم مسایل ته باید جدي خبرګون وخی تر څو چې د طالبان سره لاسونه هغه وګد لاسونه او هغه وګد لاسونه چې دي د طالبانو په شتون کې نور هیوادونه د خپل راځي د باید لاسونه لاندکی او د امریکایو مسله
مننه جان واسپ دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي یو ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا $2 میلیارډ بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي بانکس شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به د کومه نتیجه ورکی چې دوی امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لورې د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. نوریته اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه سي عمل کوي چې دا هو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد اوس د متحده ایالاتو منافع د سي ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دي سي او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دار ده ما درته دا قدرت درک دا نه در وسپاره تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختم شوه اوس تا سره حساب کو حساب دا دی چې ما نه زما خلک غواړي چې تا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي د زده کړې په حیثه کې د نجونو مکاتب کار تامین شي په څنګ کې کومکونه در سره کوم هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه خلاصوم هغه په دارایګانې چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلند به سموي دغه ځپونکي کې مې عملیات چې دي هغه نه لاسته سر کېږي هغه کې به تغییر راولي د حکومت کې به تغییرات راولي هلته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تا نږدېوالی چې ته یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نورو سره دا زه وینم او دا ته زه خوشحال نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه کنه بیا د فشار نورم زیاتېږي. اوس دغه تغییرات راوله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
بله مننه جلیلی صاحب. د دغه مواردو چې جنبه صاحب یادونه وکړله د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دته راشو چې متقی هلته په دوحه کې له طالبانو له لوري سره خبرې کوي خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي او هغوی هم تر اوسه پورې پرې دو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی د په د فشار له آلې څخه لاس واخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ور نه کړي. څه فکر کوئ؟
درمن نوری صاحب خبره خبره به وکړو د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم اصل نه لري کوم صلاحیت نه لري نه قندهار لري او نه هم په کابل کې حاکم میشته او حاکمان بلکې د افغانستان کې برخلیک په اړه باندې سینما نه پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي. دا یو کډ د بابا کسو کې مې یو کې نیمه نه ده هر څو په فرق د کډې چې دا ګور سم تاریخ
خو جلیلی صاحب کراس دې خبره ته کله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوی ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندې کولو لپاره وایي چې مختلف لور دغه داوی وکړي چې دا رامسته شوی ده. خو د طالبان وینځ به علماء مجاهد دا موضوع مطلقاً رد کړه او ویل چې د طالبان د امریکا ګټ تایم نه وینو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندل وي تر اوسه باندې ځنه په لګول شوی دی ولی پر رسمیت پیژني
سیاسي لوبه هم دي ته وایي سیاسي لوبه ډیپلوماټیک لوبه هم ده مګر د امریکا پالیسی او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقټ د افغانستان برخلیک د نوی ولسمه د امریکا کې د نوی ولسمه شې چې کنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر رواني قدر منو ریسه تګرام د دغه هغه خو په همدا رقم په یو توازن او د خطا عمل په بنیا د سوري لاندې ساتي کله چې د امریکا د اخرینګ لسمشي ټاکنې ساتو ورسېږي او نتیجې برخلیک معلوم شو موخه معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي پیدا کولی شي.
مننه
د فکر کوم قدر من نورې څه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کیدای شي د تانس د امریکا د استاد رو را تک نه وکړي کیدای شي په بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د لارو ته پاره
بله مننه جلالي صاحب. جانبا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغې غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریځونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریځونو کې کوم بدلون راولي؟
سخت در یزو ته خو فکر نکوم، دا جماعت د د د نرموالی نه دی، دی فقط زور کوي متاسفانه. پرې دوه کلو کې دا ثابت شو چې دوی فقط زور ته تمکین کوي، خو یو څه نرمښت کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم بشي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا یې دوه. او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان، لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل، دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصل اجماع نشته. په رسمیت پېژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي، د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پېژنې په رسمیت نو ته یې بیا سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو کلاسیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. نو هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي خپل منافعو ته په کتو، او دینه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي، تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغاني زه نه طالباني زه او نه پاکستاني زه حکومت ایجاد.
بله مننه جانبا صاحب. جلالي صاحب وخت ډېر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پې کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون ښکارند نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپل خپل بدلون نه نشه راوستلی قدرمن لري، په طالبان باندې طالبان باید دې ته مجبور کړای شي چې بدلون راوړي. دا چې د ټکنوکراتانو سره د ویش افغاني شخصیتونو سره په پټه کتنه کتنه شوی په قزاقستان کې، دا په خپل یو نوی زیری دی، یو نوی تګلارې ده چې امریکا باید په طالبان باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي، او طالبان دې ته مجبور کړای شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلارې چې امریکا تاسې ته یې ښیاره دی هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره ومني.
من نه جلالي صاحب، جان با صاحب تاسو فکر کوئ آیا کله چې دو کلونو نه د طالبانو واکمنۍ اوړي، یعنی په دې معنا چې بل د کال کې چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی ښاغلی نوري، دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو دپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیره نشي او حاکمیت حاکم نشي، لږ تر لږه نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالباني تعمیل به وي، زورګویي به وي. اما د منطقې هیوادونو د توسیع په حالت، دنیا د توسیع په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم، هغه خپل تعاملات به دنیا به مخته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو بل خبرونه کې د خبرونه په دوهمنی مای کې بیا هم پر همدې موضوع بحث لرو. زله تاسو اجازه غواړم خو